ستوري مشي دا مشان ليديو دي د شپغو بجو په دي خبري غړای کی زما مجید بابر نه کی هلي او سلامونه ومني په روانه خبرونه کې د سر موضوع د پخوانی وزیر اعظم عمران خان هغه سرګندوی دي چې د آی اس آی د پخوانی مشر جنرال فیض حمید د نیولو په تړاو یې کړی دي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب په دې خبرونه کې مراوړي. که تر پای را سره مل پاتې شوي د سیمې او د نړۍ د حالاتونو به خبر شي. خو له هر څه مخکې خبرونه لومبه د مشال د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا په کورمه کې شیعاګان او سنیان په اوربند سلا شوې دي. د بر جنوبي وزیرستان د بدر غنو خلکو د امنیتي ځواکونو د ډډو لکبل کړي کړي دي او د اسرائیل پوځ وایي چې د غوشپګو کسانو د مړو جسدونه ترلاسه کړي چې حماس يرغمل کړي وو. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې شیعه او سنی ډلې د سپتمبر تر دویمې پورې پر اوربند سلا شوې دي. په کورمه کې د اوربند لپاره د کارکوونکي سرکاري جرګې مشر ملک حاجي سلیم خان اورغزي پرون په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي دمګړی ته شیعه او سنی دواړه ډلې د سپتمبر تر دویمې پورې په اوربند رضا شوې دي او د په خبره پر هغه نیټه به جرګه پریکړه کوي چې کوم لوري اوربند مات کړی دی او باید څه ورسره وشي.
خبره دا وشوه سمو دولس کروڑا مانسکی زمینات دا جرگا چکوما دے کدا ریواج مطابق و دو باندی و اختلو سدا وائلی شنی کرے دے کونی موت کرے دے ندا کون ہے دو چکوما دے دا مولونا خلو دے.
د اگست پر اتلسمه په کورمه کې د خوموسو سنیانو د بوغکی او بادامي شیاګانو ترمنز انخته شوې وا چې پکې یو تن وجل شوې و او د نور ټوبل شوې و خو تر دو ساعت جګړې ورستو ډزبندي شوې و. د بر جنوبي وزیرستان د بدر سیمې اوسیدونکو له دې وجې کډې کول پیل کړي دي چې وایي د پاکستان امنیتي ځواکونه یې کورونه په درنو وسلو سره په نښه کوي. د سروېکۍ تحصیل چیرمین شاه فیصل غازی پرون مشال لیډیو ته وویل له دې باوجود چې د اګست پر 18مه د بدر او شاوخوا سیمو قومي مشرانو له پوځي او انتظامي چارواکو سره لیدلي وو امنیتي ځواکونه پر یو شمېر کلو د توپو او مارټر ګولو ډزونه کوي او خلک مجبور دي چې نسبتا آرام ځایونو ته کډه شي. د مشال لیډیو خبریال هڅه وکړه چې په دې اړه د بر جنوبي وزیرستان انتظامی دریز واخلی خو له چارواکو سره په خبرو و نتوانید. البته د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د بر جنوبي وزیرستان یو استاد یاسف خان پرون له مشال لیډیو سره په خبرو کې د بدر پر کلیو د پور د ډزو په نتیجه کې د هغو د خالی کېدو مسلې تصدیق وکړ. نوموړي دا تکړه چې وسلوال تر بید وروسته په همدې کلیو کې پټیږي نو ځکه ځواکونه مجبور دي چې همالته یې په نښه کړي. د پاکستان پوځ وایي د بلوچستان په مستونګ ضلع کې د عملیاتو پر مهال درې وسلوال وجلی دي. د پوځ مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د بلوس وسلوالې ډلې بلوس لیبریشن آرمی پر ضد ترسره شو دغه عملیاتو کې درې وسلوال جوبل شوي هم دي. بیان زیاتوي چې دغه وسلوال د پنجګور د مرستیال کمشنر ذاکر بلوس په وجنه تورن وو. د بلوچستان په مستونګ سیمه کې وسلوالو د پنجګور ضلع مرستیال کمشنر ذاکر بلوس د اګست پر 12مه وجلی وو. د حملې ذمواري لاچا ندمرلی. د افغان طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي آصف درانی هغه سرګندونی رد کړی دي چې وایي تر هغه ډلې خاید افغانستان له خوري یو بلوي برید وکړي. خغلی درانی سوره د مخې په یو بحث کې ویلي وو د افغانستان وضعیت هم را کړکې چنده چې خایل دې هواده پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې حمله تر ورته حمله وشي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیاء احمد نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د امنیتي او اقتصادي وضعیت په اړه د درانی سرګندونې بې لارې کوونکي دي او د افغانستان له وضعیت سره سمون نه لري. عوامي نېشنل ګوند وایي د پاکستان د استخباراتي ادارې ایس آی له نیول شوي پخواني مشر جنرال فیض حمید سره دی د پښتني سیمې د نام نه کولو حساب وشي. د دې ګوند د خیبر پښتونخوا مشر میا افتخار حسین پرون په پیښور کې یوې غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې پخواني جنرال حمید له پخواني وزیر اعظم عمران خان سره په ګډه د ملک امنیت خراب کړی. عوامي نېشنل ګوند دریځ لري چې عمران خان په خپلې حکومتي دوره کې د جنرال حمید په مرسته د تحریک طالبان پاکستان ګڼ وسلوال افغانستان خیبر پښتونخوا ته انتقال کړل چې وروسته هغوی یو وار بیا په هغه صوبه کې تر هغه فعالیتونه پیل کړل. خو د تحریک انصاف مشران دا نه مني. د خیبر پختونخوا په ملکن کې د مظلومانو په نامه غورځنګ وایي که غوښتنې ونه منل شي نو د خپلو ځمکو پر ځای ساتلو لپاره به احتجاج پیل کړي. د دې غورځنګ مشر خان زمان او نورو مشرانو پرون په سوات کې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې حکومت ډېر پخوا کله په سوات، بونیر او شانګله کې د ځمکو ویش کولو نو د ولس له خبرولو پرته یې د هغوی ځمکې د ځنګلاتو څانګې ته ورکړي دي. خان زمان وایي حکومت اوس زرګونه خلکو ته نوټیس جاري کړي چې خپل کورونه او د کروندې ځمکې خالي کړي، خو د ده په خبره دوی به کله هم داسې ونه کړي. بلخوا د ځنګلاتو څانګې یو چارواکی محمد صدیق مشال لري ته ویلي دي چې حکومت سلويخ کاله مخکې سروې کړې و او اوس هم هغه وخت چې د ولس او ځنګلاتو ځمکې سره بیلې کړې وي. البته نوموړی وایي دې مسلې ته د بیا کتنې لپاره یوه کمیټي جوړه کړل شوې ده. او وروسته خبر ده چې د اسرائیل پوځ وایي چې د هغو شپږو کسانو د مړو جسدونه ترلاسه کړي دي چې حماس د اکتوبر په 1 د حمله پر مهال یې غمل کړي وو. پر اوس کال تر دې حمله وروسته په غزا کې جګړه پیل شوه. د اسرائیل پوځ نن خپل بیان کې ویلي دي چې ځواکونو یې دغه جسدونه د شپې د غزې په جنوبي برخه کې د عملیاتو پر مهال ترلاسه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي اسرائیل د اوربند په وړاندې د پرتو خوندونو لرې کولو په غزا کې د یرغملو کسانو د خوشي کولو په موخه یو وړاندیز منلی دی. نوموړي پر حماس هم غږ کړی چې دا وړاندیز ومني. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګر ډله بولي. د مشال د خبرونو پای تاسو مشال لیډیو ته غوږی او خبرونه مو اورئ. که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم اورئ. د آی ایس آی پخوانی مشر جنرل فیض حمید نیول شوی دی. د دې په اړه سیډون کې سوای
اب جو آرمی کا قانون ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹرائل فوجی عدالت میں ہو، ساتھ میں جنرل فیض حمید جو ہے ان کا بھی ٹرائل.
دا حیات آباد کی خزینہ خون کی دوائی چی دغلتا پی ڈی اے یا نوٹس ورکڑے چی سکولوں نے خالی کی دی ہوئی منگتا دا دینا تکلیف دے.
ایک سکول ایسا نہیں ہے، ہماری انفارمیشن کے مطابق جو کہ سیل مانگ کیا گیا ہو تمام حیات آباد کے، صرف حیات آباد کے سکول سیل ہے، صرف سکولوں کو سیل کیا گیا ہے.
او په سواد کې کروندګر او ځای ولسوالۍ چې د ځنګلات محکمې د دې ځمکې غصب کړي
نو بیا موږ ته پته نه وه چې موږ نوټس هم جاری کړی. خدا بالکل اړو کېدی نه شي چې نه په جماعت کې اعلان کړی، نه علاقې ته څه پیغام لیږلی، نه بل څه کړی.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اوریدونکو د خبرونه په لور ورزو د سر راپور تاسو پام را ګرځوم. د پاکستان تحریک انصاف ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویره څرګنده کړې چې د استخباراتي ادارې ایس آی پخوانی مشر جنرال فیض حمید ځکه پوز نیولی دی چې د عمران خان په وینا د ده پر ضد به یې وکاروي. د اګست پر 19 عمران خان په اډیاله زندان کې چېرته چې بندي دی خبریالانو ته وویل چې په فیض حمید فشار راوړل کېږي چې د هغه خلاف په عدالت کې شواهد ورکړي او هغه په پوځي عدالت کې مقدمه چلولو ته لار هواره کړي. فیض حمید د اګست پر 12 پوځ د یو شخصي خارګوټي د مالک نه سره در او پیسې په زور د اخیستو په تور نیولې شوې ده. نور تفصیل راشد خټک بیانوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان ویره څرګنده کړې ده چې د استخباراتي ادارې ایس آی پخوانی مشر جنرال فیض حمید ځکه نیول شوی دی چې د هغه خلاف یې د ګواه په توګه په عدالت کې وړاندې کړي او په هغه په پوځي عدالت کې مقدمه وچلوي. په 19 اگست پاډیاله زندان کې چرته چې عمران خان د تیر یو کال راسې بندي دی هغه د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال وویل چې په جنرال فیض حمید فشار راوړل کېږي چې د هغه خلاف ګواهي ورکړي او دا وویل چې هغه د 9 می په پیښو کې ککړ دی. تیر کال په 9 می د فساد په یو مقدمه کې د عمران خان د نیول کېدو نه پس د هغه پلویانو له قهره ډک احتجاج کړی وو چې دولتي ودانیو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی وو. د 9 می د پیښو په تړاو د تحریک انصاف په لسګونو غړي پولیسو نیولي وو، خو په 12 اگست د ایس آی پخوانی مشر جنرال فیض حمید هم د پوځ لخوا ونیول. د پوځ لخوا په جاری شوي بیان کې ویل شوي چې جنرال فیض حمید د یو شخصي خارګوټي د مالک نه د پیسو او سره زر په زور اخیستو او د هغه په کور او دفتر د رینجر سرتیرو په مرسته د چپې وهلو په تور نیولی دی. په اسلام آباد کې د نیشن ورځپاڼې پخوانی چیف رپورټر او تجزیهنګار ابرار سعید مشال رډیو ته وویل چې د عمران خان اندېښنه بې ځایه ده ځکه چې فیض حمید ته که سزا ورکول کېږي نو د شخصي خارګوټي ټاپ سیټي د مالک په شکایت به ورکول کېږي او د هغې قضیې سره د عمران خان هېڅ سروکار نشته. خو د عمران خان بیان د یو ځیرک سیاستدان بیان ضرور دی.
کوئی ممکن نظر نہیں آتا.
زما په خیال دا امکان نه لري چې فیض حمید به د عمران خان په ضد وکړول شي. دوی وایي چې فیض حمید د 9 می د احتجاج منصوبه جوړه کړې وه، خو که فیض حمید د 9 می په پیښو کې ککړو نو فوج به هغه د سره نیولو نه، ځکه چې دا ثابتول ګران دي. البته عمران خان دا بیان ځکه ورکړی دی چې که وروسته داسې هڅه کېږي نو هغه متنازع شي. خو په اسلام آباد کې ډېر تزیه نگران وایي چې د عمران خان اندېښنه دومره بې ځایه هم نه ده، ځکه چې د پوځ لخوا د فیض حمید د نیولو نه پس د جاري شوي بیان په دویم پیراګراف کې ویل شوي دي چې هغه د ریټایر کېدو نه پس هم داسې کارونه کړي دي چې د پوځ د قانون نه سرغړونه ګڼل کېږي. دوی وایي چې دغه کارونه د عمران خان او د هغه د ګوند مرسته کولو ته اشاره کوي. د نهمې مې احتجاج هم د فیض حمید د ریټایر کېدو نه پس شوی وو او په دې کې د هغه لاس لرل د امکان نه بهر نه دي. په دې حقله د ډان ورځپاڼې کوټ رپورټر او تزیه نگار ملک اسد د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل،
اب جو آرمی کا قانون ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ
دا فوجی قانون تر مخه په ملکی کس په فوجی عدالت کې هله مقدمه چلے دی چې کوم فوجی یا په خوانی فوجی او چې خغه په جرم کې ورسره شریک وو، بیا په دواړو په شریک په فوجی عدالت کې مقدمه چلےږي. دا یو قانوني جواز دی. اس کا فیض حمید او چې عمران خان ورسره شریک وو او دا خو معلومه ده چې د دواړو ترمنز اړیکه وا، نو په عمران خان او فیض حمید دواړو په فوجی عدالت کې مقدمه چلےږي.
ٹرائل فوجی عدالت میں ہو، ساتھ میں جنرل فیض حمید جو ہیں ان کا بھی ٹرائل.
عمران خان چې په کوم زندان کې بندي دي د هغه د عملې ځنه کسان هم د دسره د مرستو کولو په تور نیول شوي دي. په دې سربېره د فیض حمید نور ملګري، دوه پخواني بریګیډیران او یو کرنل هم د فوج لخوا نیول شوي دي. د فیض حمید په شمول په دوی ټولو په پوځي عدالتونو کې مقدمه چلیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د اسلام آباد نه پس ورزو کورمه ته. په کورمه کې د خمس او سنیانو د بوغکی او بادامي د شیاګانو ترمنځ پیل شوې جګړه تر دوه ورځو پس ودرېدلې ده. د جرګې مشران وایي چې امکني قبیلې غوښتي چې امن تیګه په اتلسم اګست ماته شوې، نو اوس له ډزبندۍ مخکې دي د مخالفو ډلو څخه 12 کروڑ روپۍ ضمانت واخیستل شي. د اګست پر اتلسمه د سنیانو او شیاګانو ترمنځ د مورچو په جوړولو یو ځل بیا شخړه پیل شوې وه، خو جرګې 2 ساعته وروسته هغه ودروله. تفصیل طارق ورغزین.
په کورما کې پړه چمکني قبیله پر ډزبندۍ تر متفقې دلو پس د خمسو سنیانو له بوغکی او بدامي شیاګانو سره جګړه ودرولې. د سرکاري جرګې مشر ملک حاجی سلیم خان او رغزی په خپل ویډیو پیغام کې د ګلپور ازویلی یاد قبیلې دا غوښتل چې امن تیګه پر ماتولو له مخالف فریقې 12 کروڑ روپۍ واخیستل شي، نو دا خبره ورسره ومنله او تر روان ستمبر 2 منټې پورې د امن تیګه کې خودله.
خبره دا وشوه سمو 12 کروڑ مانس کی زمینات راجر گا سکوم اوے کدا ریواج مطابق و دو باندھ و اختلو صدا وای نشنی کرے دے پانی موت کرے دے ندا کون ہے جو سکوم اوے دا مولا خلو اور دا حکمت وار سرائی.
کورما کی پر اتلا سمگ د دوڑ ڈالو ترمن جگڑا د مرچو جڑولو پتنزا شروع شوی وا. کچو ہم تر 2 گھنٹو پس یہ سنیما شرانو ڈزبندی کڑے وا، خو وروسته دواړه ډلې په خپلو کې بیا ونښلیدل. په تازه انخته کې یو بل تن پر ګولۍ ترلګېدلو پس د مړو شمېره 2 ته رسېدلې. په جګړه کې ټول 2 تنان زخمیان شوي هم دي. په صده کې د سنیانو یو مشر ملک عبدالولي خان مشال رډیو سره په خبرو کې دا الزام لګولې چې له یوې اونۍ راهیسې مخالف فریقې ممکنه د جنگ تیاری لپاره پر مورچو جوړولو کار پیل کړی دی. خان زیاتوي کله چې امن تیګه ایښودل شوي نو بیا ولی مورچې جوړولې او زیاتوي دا اوس د حکومت او گرین جرګې ذمہواری ده چې پښتنه وکړي.
اول په بشاره کې خلاف ورزي وشوالا چې مورچې شروع شوې، بیا د سکونج لزای کې بلش خیلو کې سنگینه کې، بیا نن په پړه چمکنی د بدامه او د بغاکی حکومت ایریا کې مورچو باندې کور کې دلو، بیا د دې کې سمګنی کوم تروغړه هوتل چې دا کور ما کو په غو باندې ریاکشن کې دوه فایر وکو کسونی وشتو د کور می امن خرابېږي.
په کورما کې پر 14 جولای شیاګانو او سنیانو ترمن د ځمکې په سر جنگونه شروع شي ول چې هغه تر شپږ ورځو پس لازلې بهر راغلو مشرانو امن تیګه په اخودلو او درولی وو. په هغه جګړه کې د صحت محکمې تر مخه دواړو خواو تر 290 کسانو ته مرشوبلا وړدلې وه. په سیمه کې د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنې حسینیا یو مشر حاجی منور حسین مشال لوډیو ته ویلي د ډزبندۍ پر شوې معاهدې ولاړ دي او نه غواړي چې د سیمې حالات د دوی په وجه خراب شي. حسین ویلي په سیمه کې بدبختانه داسې صورتحال جوړ شوی چې دواړه فریقین پر یو بل اعتماد نه کوي او د مخالف فریق هر حرکت ته په شک نظر سره کتل شي. حسین وای دوی ته هم دا معلومات را رسیدلی چې مخالف فریق د جنگ لپاره مورچې جوړوي، خو پر دې عمل کې داسې هیڅ اقدامې بیا هم نه دی اوچت کړی.
کومو د جنگ یا د څه بل څه نیت وای نو بیا مو ټول کوم مرکزی انجمن حسینیا آر یو ځای ته سي آرمی سره او پولیس سره شانه بشانه ولاړ وی. دې مطلب دا دی چې موږ نه غواړو او چوکی غاڑی پکارے سرکار دغه سړی ته سزا ویر کی ودری سی هغه بالکل خلاف فرضی دی د مایدی
بلخوا په دغړه د پولیسو دریز مخه ترقله او نه ضلع انتظامی سویلی. البته د ګرین جرګي یو مشر حاجی زدګول مشال رډیو ته وای کله چې پر ډزبندی رضامند شول او مورچې راته حواله کړې نو بیا ولې فریقینو د خپل شوي لوزنامې خیال ونه ساتلو. ګل زیاتوي که یو فریق مورچې جوړولې نو بلتنو پکار چې ورڅخه د منع کېدلو لپاره ورتلو، بلکې هغه به خپل فریاد حکومت او یا جرګې ته وړاندې کړی وي او که چېرته ورباندې کاروایي نه وه شوې نو جواز بیا د پښتنې وو. د جرګې مشر دا هم ویلي څومره هم لوزنامې وکړي خو که پر خلاف ورزي پښتنه نه کېږي نو هغه هلته به هیڅ کله امن قائم پاتې نشي.
باسن شوی دی خلاف ورزي بشره او دغه منځ کې شوی دی ملي خلو منځ کې د ټولو خبرو باندې مو خبرې کوو خو حالات مو معاف کی بس دا داسې خل دی چې په کار دی د وړې وړې خبرې دا د خپل زکوندګا ختموله دی باندې مو خپای ان شاء الله زکوندګا د دې السلام علیکم.
خرما یو داسې قبایلی سیمه ده چې شیاګان او سنیان پکې په ګډه پاتې کیږي او هغلته د دوانو فرقینو ترمنځ له کلونو راهیسې د ځمکې شخړې شته چې ورباندې څو ځل خونړي جنګونه هم شوي. په 2008 کال کې د مري پر سیمه شې سنی مشرانو ترمنځ یو لوزنامه شوي چې پکې د ځمکو شخړې زر تر زره په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوي خو تر اوسه داسې نه دي شوي. تاریخ ورکزه مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پېښور ډیولپمنټ اتارټی یا پی ڈی اے په حیاتآباد کې د شخصي سکولونو ته ویلي چې نورو ځایونو ته دې منتقل شي. یادې ادارې ویلي چې د حیاتآباد اوسیدونکو ورته د کورونو سره نږدې د سکولونو له وجې د ګڼې ګڼې شکایت کړې نو ځکه یې دا پرېکړه کړې. بلخوا د خزینه استادانو اتحادیې دا پرېکړه رد کړې، ویلي چې په سمدستي توګه د سکولونو نورو سیمو ته منتقل کولو سره به شاوخوا 2000 ماشومان او د هغوی کورنۍ له مشکلاتو سره مخ شي. تفصیل اسما ګل ناورو.
ہماری انفارمیشن کے مطابق جو کہ سیل نہ کیا گیا ہو، تمام حیدر آباد کے صرف حیدر آباد کے اسکول سیل ہے، صرف اسکولوں کو سیل کیا گیا ہے.
دا د سیما جمیلو می وستاز غږ دی چې د اگست په 19 ما په خبر پریس کلب کې یوې غونډې ته خبري کوي. دا وای چې پېښور ډیولپمنٹ اتھارټی یا د پېښور پرمختګ اداره دی حیات آباد کې د نجی سکولونو د بندولو فیصله واپس واخلي او یا د ورته بدل کې د سکولونو لپاره نور ځایونه ورکړي. دا چې د پېښور حیات آباد سیمه کې د نجی سکولونو بندولو وجه څه ده په اړه د پرایویټ سکول تنظیم غړي شبانه قاضي مشال ریډیو ته ویل،
مسله دا وای چې پیرنټ د دغه سي ریزیډنشل ایریا دا او خلک شکایت کوي چې زمونږه ډیسټرب کیږي، نو دا سه خلک هم شته چې د دینه ډیسټرب کیږي. نو هغه خلک هم ټول د دغه خلکو بچي مونږ سره سبق وي کنه. زه خو حیران ده دغه خلک څوک دي، دا کم ځای مخلوق دي.
د خبري غونډې پر مهال خزینه خوونکو د فلاحي ټولنې مشري سیما جمیل مشال ریډیو ته ویل چې په تعلیمي میدان کې د نجی سکولونو په وجه دوی له حکومت سره بوج په سر اغستې، ځکه چې سرکاري سکولونو کې یو د استادانو کمی او بل د سکولونو د کم شمیرې له وجې ممکنه نه ده چې د صوبې ټول ماشومان سرکاري سکولونو کې داخل شي.
دا سکولونه خو کال دوه نه خو نه چلیږي، 25-30 سالو نه چلیږي. نوټیس از شو چې وای تاسو به دغه کې سیشن سٹارټ وو، خو چې سیشن سٹارټ شي اوس مید آف سیشن دی کې سکولونه څوک څنګه بندولي شي. ډی جی صاحب چې آکشن به وی ډی اے والا وای چې دا پلاټونه واخلي، نو هغه ته په کورونو یو پلاټ نو څوک نن سبا غشتي چې دا خو منګه خو ته حکومت سره نیم نه زیات بوج اوچت کړی دی ګنې کګورې نو سرکاري سکولونو کې څوک هم نه زی.
پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د حیات آباد نجی سکول مشر وستازي مومنه حسن مشال ریډیو ته ویل چې د سکولونو بندېدلو سره یې د بیروزګار کېدو امکان زیات ته دغه فکر د پریشانۍ سره مخ کړي.
پی ڈی اے والا دا سائڈ نہ دا ڈی جے دا سائڈ نہ دا خبر ادا چھ بس لگا دا سکول دے سیل شی دو دس نے دی کرے چھ سکول تے صرف یو لاک لگاول دے ک دو لاک لگاول منگم تعلیم یافتہ خلک یو منگ بڑا دو لاک قلم نو مات کرے او دو صرف لاک نہ دے لگاول بلکہ دو پاغ لوہے بانی بند کرے زم گد سکول گیٹ بند کرے دی.
پریس کانفرنس کے شریک دا حیات آباد سے مسرا تعلق لرن کے یوی بلی وستازی فہیما مشال ریڈیو تو ول چ کورانہ یہ دا وستازی نہ بغیر دبل نوکری قبول اجازت نہ ورکوی. حکومت حیات آباد کے نجی سکول نہ بندوی نو بیا د دغه استادانو لا د نوکرو فکر هم وکړي.
ټول ټیچرز او سټاف اونرز چې کوم دی وی پریشان دي چې لایک دا اوپن شي زګه چې 2 سپتمبر نو زمونږ چې کوم دی سکول دوباره سٹارټ مکمل وی چې دا بندول وکړ دی او آی ډونټ نو چې دی په سیده دی بیهیند سر ریزن دی په اپورچونټیز بچر ته دا چې موږ بټان فیملیز نه بیلونګ کو موږ ته چې کوم دی په افس کې په داسې انوایرنمنٹ کې چل لګي میل زی موږ ته الاو نه یو موږ چې موږ د کی مطلب ارننګ کو.
په خبر حیات آباد کې د خزینه خون کو فلاحي ټولنې غړو په خبر پریس کلب کې میډیا ته ویل کپشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا د پېښور پرمختګ ادارې حیات آباد کې د نجی سکولونو بندول فیصله واپس وانهغسته، نو د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته به احتجاجي لړۍ پیل کوي چې د غوښتنو منلو پورې به جاری وي. بلخوا د پېښور ډیولپمنټ اتھارټي لخوا جاری شوي نوټیفیکیشن کې ویل شوي چې حیات آباد کې زیاتره سکولونه په رهایشي ودانو کې پرانیستل شوي، کوم چې د سکولونو لپاره نه بلکې د خلکو اوسېدو لپاره جوړ دي. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د تحریک مظلومان نومي تنظیم چې پکې د ملکنډ ډویژن د بیلابیلو برخو خلک شامل دي، تور لګوي چې حکومت په سواد، بنیر او شنګله کې د عامو خلکو د کروندې او کورونو ځمکې د ځنګلاتو څنګه ته ورکړي دي. دوی وایي حکومت دا کار ډیر پخوا کړی، خو دوی ته اوس ویل کیږي چې د ځمکې خالی کړي. بلخوا د ځنګلاتو څنګه وایي چې دغه سروې سلویښت کاله وړاندې شوې او بیا پکې عدالت سپریم کورټ هم حکم جاری کړی چې د ځنګلاتو ځمکې دي د خلکو له هغو څخه جلا کړل شي. د تحریک مظلومان تنظیم د پرونی خبري غونډې په اړه د نیاد احمد خان راپور و.
سواد پریس کلب منګور کې د تحریک مظلومان تنظیم جنرال سیکتر خان زمان سره د غنو ملګرو خبريالانو ته وایي چې کله صوبایي حکومت د سیمه کې د ځمکو ویش کوو، نو دغه وخت کې قام په اعتماد کې نه دی غستای شوی او په بي خبري کې تر ځمکې حکومت ځنګلاتو محکمې ته اړولي.
دلته په 1980 نه د 86 پورې بندوبست کېده، نو په دغه بندوبست په دوران کې د کم چې زمونږ د غرونو سره تعلق لرونکي خلک دي، موږ خو اوس هم بیا ان پړې او تعلیم حکومت نه راغی، خو په وخت خو بیا کې څوک نه پوهېده. نو په هغه وخت کې د خلکو آباد زرعي ځمکې چې خلکو په پستونه کرل، کورونه یې پکې وو، دغه ځمکې د پارس په نوم ولیکلې چې پوهه خلکو ناغوی ری د ځنګل ځمکې ورکړي. نو چې د ځنګل ځمکې ورکړي، نو دغه کمې چې راغی نو هغه لاندې د نورو خلکو نه برابر کړ. نو بیا موږ ته پته نه وه چې موږ نوټس هم جاری کړی دی، خو دا بالکل اړو کېدی نه شي چې نه په جومات کې اعلان کړی، نه علاقې ته څه پیغام لیږل، نه بل څه کړی.
د بونې شیرا بډای یو مشر سیداری شاه وایي چې د ځنګلاتو محکمې ورته نوټس جاری کړي، د کروندې ځمکې ته خالي کوي چې پرې جوار او غنم کرلای شوي.
زمونږ ځمکې لګې لګې ځمکې دي، چا سل کنال، چا 500 کنال، چا شل کنال دي. دا زمونږ د والی سواد په وخت کې د زمونږ پلرونو نیکونو په بیا غستې دي، مونږ سره اشتامونه دي، د والی سواد اشتامونه دي. اوس دا هغه اشتامونه د پاسه مونږ نه پوهېدو چې کله پټوار راغی، نو مونږ نه دا په صوبې ځمکه کې مونږ نه پټوار صوبې کړي دي، لکه مونږ نه پوهېدو. یا د پیسو په ذریعه یا دغه په ذریعه مونږ سره اشتامونه موجود دي. هغه ځمکه اوس پالش والا را پاسې دلې، مونږ نه قبضه اخلي، مونږ نه جوار فصلونه مونږ نه والي دي، اوس مونږ له کورونو روانه یي، مونږ بے دخله کوي. دا ښه کار نه دی. عدالت مونږ راپورټ نه دی، افسر زمونږ راپورټ نه لې، مونږ چاله لړشو. مونږ سره ظلم کیږي، زمونږ بچیان دي، زمونږ خرچې دي، مهنګای ده، دا مونږ چرته لړشو.
دا تاثیر قبل ګودی اوسیدونکو ګل رحمان وایي چې ګڼ خاندانې دغه سیمه کې آباد دي، سلویخ کال وړاندې بندوبست شوی، اوس حکومت را پاسي او دوی نظم کې اخلي، دغه خلک به چرته ځي او سبق کوي.
جو وحد بندوبست صحیح راغی، ما حقیقت معلوم شو، نم ځکه په پارش کې تلی دا، او اوس په دغه خلک ناشتي دوه دوه چاته کورونه دي، په آباد دي، روډونه دي، پکې جمعهتونه دي پکې. ابل دا خبره چې عدالت تجهیزین او عدالت یا درخواست کینسلې وای، تاسو را ټیم چې وا ټیم ستانه تله دي، نو هغه ټیم خو چاته معلوم نو. بیا پس ورستو سروے پاکستان را گئے، سروے پاکستان کی جدید نور امزکی چیدے پاو کی نشان واچاو لاغستی نی دی د نوم نه کو ذکر نه دي، سره پاکستان کې نوم نه نه کو ذکر دي، خو نشانونه یې کړی دي په دغه باندې، په چاک باندې. زړه دا وایم چې د دې انکوایری وشي، عدالت دی ورکړی شي، انکوایری دی وشي چې دا ځکه دا ځنګل دی، د ځنګل خلاف نه یو، ځنګل په خپل ځای دی، دا قوم یې ساتي، خدا د خلکو مشترکه شه دی، د هر چا دی، او پټه د غسړی ذاتی پټه دی. اپ پارش کې تل دغه پټي مونږ اپیل کوو چې د دې انکوایری
د ځای خلکو د ځمکو مسلو پاړه ډیویژنل پاریس افیسر محمد صدیق مشال ډېر ته د اگست په شلمه وایي چې ځنګلاتو محکمې ته د ځمکې کال 1900 اتیا او پنځه اتیا کې شوی سروي مطابق حواله شي.
دا اعتراض دي د کې بار حل کمیټې جوړ کړې، های لیول کمیټې دا کمشنر غالبن ایوب لوګي غالبن سیم بیا جوړ کړې دا، نو مدد لري چې بل حل دی باندې هغه سروي چې وشي ډیمارکیشن کنه، نه بس بیا هغه ګورجین جوړ وږي، هغه ګورجین اضافه په حال نه دی جوړ شوی، دا خلکو مزاحمت راته. نو شروعات کړو دوه کال مخکې مجن کې بهانه کې تقریبا 2300 ګورجین موږ جوړ کړو، بیا مزاحمت راغی، دا غلا غیر نه، بیا موږ مجبور نه کار فرې خو دا ایشو پینډینګ.
د تحریک مظلومان تنظیم غړي وای چې صوبایي اسمبلی کال 2019 کې په دا اړه یو قرارداد هم پاس کړي چې د ولس په اعتراض په سروې دوباره غور وکړي شي، خو په دا قرارداد عمل نه کیږي. کچري دوی غوښتنې پوره نه کړي شي، نو دوی به په سړکونو احتجاج شروع کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
تاس مشال ریډیو ته وګی د صحت نړیوال ادارې د منکی پاکس په نوم د یو ناروغي خپرېدو له امله بیړنې حالت اعلان کړی دی. د ادارې له هیوادونو ولسونو غوښتي چې له دې وایرسي ناروغۍ څخه چې له یو کس نه بل ته لګي د حفاظت لارې چارې عملي کړي. روانه اونۍ د خیبر پښتونخوا په مردان کې د منکی پاکس اولنی ناروغ رپورټ شوی دی. دا چې دا ناروغي څومره خطرناکه ده او ترې د حفاظت لارې چارې څه دي په دې اړه باندې دا پښتنې په پېښور کې زموږ خبریال وسیم سجاد په خیبر ټیچنګ هسپتال کې له یو ډاکټر وحید الله نه کړي نو راځي دا مرکه واور.
من کی پاکس یو بیماری ده چې دا د وایرس د وجنه لګي. اوله کې په پرخي په زنګلونو کې به دا بیماری وا. دا وایرس چې وو دا په زناورو کې موجود و لکه پشادوګانو کې یا ځنګلي زناورو کې. څو وخت پس دا وایرس انسانانو ته منتقل شو. دا بیماری بیا خورېده شروع شو ځکه چې د انسانانو تګ را تګ دی یو ملک نه بل ملک ته. او نن موږ وینو چې دا پاکستان ته هم راغلی ده.
یو بنده ته به څنګه احساس کیږي سرنګ به ورته پته لګي چې منکی پاکس مرض ماته لګېدلی دی؟
منکی پاکس بیماری اصل کې لګي د ډیرو وجوهاتونو لګېدی شي. یو وجه خدا ده چې د انسان د خولې کم منګ چې ته پش هم وایو ایر ډراپلس داغې د وجې نام خورېدی شي. بله دا چې کم په جسم باندې داغونه وي د منکی پاکس وایرس خپل علامات دي داغې سره نږدې ملاپ راشي انسان وسه ټچ شي د بل انسان سره کم ته چې دا بیماری داغه نه لګېدی شي. د دې نه علاوه کم بیمار انسان چې دی هغه چې کمی تولیه کم لوخی کم سامان استعمالی په کور کې هغه بل انسان استعمال کی داغه د وجې نه هم لګېدی شي. د دې علاوه د کوروالی دوران کې دا د یو زنانه نه یا د سړینه زنانته هم منتقل کېدی شي او یو ماشوم د مور په خېټه کې داغه ته هم د مونږ چوت پلیسنټ او دغه په وساتت سره تللی شي.
دا څومره خطرناک قسم له وایرس دی ځکه چې کله دا راغې نو میډیا کې هم ډیر زیات راپور شو خلک یریږي د دینا
خطر خو د دې وجه کې دی چې دې صحیح علاج موږ سره نشته دی په دې ملک کې. دې لپاره خو ویکسین او خو مطلب دوایانې زموږ سره نشته. بل دا چې د دې داسې دا چې لږ احتیاط وکړو دا موږ خورول ته نه پرېږدو نو بهتره بدایي. اصل لوبه چې دا د احتیاط ده. دې داسې علامات برته زه تاسو ته وایم چې اوله کې دی چې کله د کم انسان ته چې دا بیماری او هغه سره یو انسان بل انسان داغنه د هغه ته ولګي نو دا اول 15 ورځې خصه علامات نه وي موږ ته انکوبیشن پیریډ وایو. دا هغې نه پس تبه راتله شروع شي. دا هغې نه یخنی په جسم باندې دردونه مرۍ خرابېدو په جسم کې غوټې جوړېدو او څه دوه یا څلور هفتې پس دا هغې نه په جسم باندې دانې راختل شروع شي. هغه دانې اوله کې وچې وچې دانې بیا وروسته پکې نمونه جوړ شي او بیا څه وخت پس وچې شي. دا بیماری داسې را چې بس د دې موږ سمپټومیټک ټریټمنټ وته یو کم چې موږ اوبس کل زیاتې او مطلب د تبې د پاره څه دوایانې ورکول نورو انسانانو نه ځان بچ ساتل څلور هفتې نه والا یا ځینې کسانو کې ډېر وخالي دا په خپله ریکور شي.
ډاکټر صاحب لږ کراته دا ووایه چې دا څومره مرګونه کېدلی شي دا مرض یا منکی پاکس چې دی د ایم پاکس هم وایي
دا د شپږو نه والا د 10% پورې انسانان د دې نه مړ کېدی شي پورې یعنې په سلو کې شپږ نه والا 10 کله چې دا بیماری د انسان په قوت مدافعت باندې اثر انداز شي او هغه موږ چې یو چې ډېر خراب کی نو څو پس هغه ته بیا مرګ کېدی شي خو دا ریشو چې موږ ګورو نو ډېره کمه ده.
ډاکټر صاحب لږ کراته دا واضح کوي چې منکی پاکس مرض چې کوم دی دا د یو انسان نه بل انسان ته د خورېدلو سپیډ یې څومره دی؟
کمپیر یې کوو چې د کورونا وایرس سره نو دغه لحاظ سره د دې خورېدو سپیډ چې دی دا ډېر کم دی. بل دا چې د دې مریض چې کوم دی هغه ډېر په اسانه دغه معلومات کیږي چې دته دا بیماری ده. کورونا مریض کې بلک مشکل اوسو پورې چې مونږه ټیسټونه نه وکړي بل د دې خورېدو چانسز ډېر کم دی.
خلکو ته څه پکار دی یا مولس ته څه پکار دی د خلک ځان څنګه یا عام وګړي چې دی څنګه ځان محفوظ وساتي د دې مرض نه؟
زمام وګړو ته دا پیغام دی چې کله هم تاسو داسې کس وینئ چې هغه کې دا علامات دي دا کم چې موږ بیان کړل مریض د پاره هم پکار دی او خلکو د پاره هم پکار دی چې هغه د یو بل نه جدا شي نږدېوالی دی نورو خلکو سره پرېږدي ځکه چې څنګه چې ما وویل چې دا په د خولې په پشم په ذریعه هم بل انسان ته لګېدی شي یا نږدېوالی سره احتیاطي کم تدابیر چې ماسک ته لګئ بهر دې نه وځي او ځان دې کمره کې بند کړي. دا یوه بیماری ده او دا هر چا ته لګېدی شي بلکې سپورټ مطلب سهارا هغه ته ورکول پکار دي هغه مینټلی دی مورلی هر یو قسم سپورټ هغه ته پکار دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او درنګ سات کې د خبرونو د لنډیز وخت کې نو راځي چې تاسو ورته خبرونو لنډیز د خیبر پختونخوا په کورمه کې شیعه او سنی ډلې د سپتمبر تر دویمې پورې پر اوربند سلا شوې دي. په کورمه کې د اوربند لپاره د کارکوونکي سرکاري جرګې مشر ملک حاجي سلیم خان اورګزی پرون په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي دم ګړی ته شیعه او سنی دواړه ډلې د سپتمبر تر دویمې پورې په اوربند ردا شوې دي. د بر جنوبي وزیرستان د بدر سیمې اوسیدونکو له دې وجې کډې کول پیل کړي دي چې وایي د پاکستان امنیتي ځواکونه یې کورونه په درنو وسلو سره په نښه کوي. د سروېکۍ تحصیل چیرمین شاه فیصل غازی پرون مشال لیډیو ته دا خبره کړې. د پاکستان فوج وایي د بلوچستان په مستونګ ضلع کې د عملیاتو پر مهال درې وسلوال وجلي. د فوج مطبوعاتي څانګې ISPR نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د بلوس وسلوالې ډلې بلوس لیبریشن آرمي پر ضد ترسره شوو دغه عملیاتو کې درې وسلوال ژوبل شوي هم دي. د طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاد یاسین الدرانی هغه څرګندونې رد کړي دي چې وایي ترهګرې ډلې ښایي د افغانستان له خاورې یو بل لوی برید وکړي. عوامي نېشنل ګوند وایي د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI له نیول شوي پخواني مشر جنرال فیض حمید سره دي د پښتني سیمې د نام نه کولو حساب وشي. د خیبر پښتونخوا په ملکن کې د مظلومانو په نامه غورځنګ وایي که غوښتنې ونه منل شوي نو د خپلو ځمکو پر ځای ساتلو لپاره به احتجاج پیل کړي. د اسرائیل پوځ وایي چې د هغو شپږو کسانو د مړو جسدونه ترلاسه کړي دي چې حماس د اکتوبر په 1 د حملې پر مهال یرغمل کړي وو. پروس کال تر دې حملې وروسته په غزا کې جګړه پیل شوه. د اسرائیل پوځ نن خپل بیان کې ویلي دي چې ځواکونو یې دغه جسدونه د شپې د غزې په جنوبي برخه کې د عملیاتو پر مهال ترلاسه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي اسرائیل د اوربند په وړاندې د پرتو خندونو لرې کولو په غزا کې د یرغملو کسانو د خوشي کولو په موخه یو وړاندیز منلی. د پاکستان او بنګلادیش ترمنځ د دوو ټیسټ میچونو سیریز سبا د اګست په 20 پیلېږي. ټاکل شوی چې لومړی ټیسټ میچ به سبا د پاکستان د راولپنډی په میدان کې د پېښور پر وخت سهار 9:30 پیلېږي. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو وړاندې کولو او اوس د خبرونې په لور راځو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي اسرائیل د غزې په تړانګ کې د اوربند لپاره د اختلافونو د لرې کولو په موخه د امریکا وړاندیز منلی. انتوني بلینکن له حماس ډلې څخه چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي هم وغوښتل چې دا وړاندیز ومني. بلینکن دا څرګندونې پرون د اسرائیل د سفر پر مهال د هغه هیواد د وزیراعظم بنیامین نتنیاهو سره تر لیدنې وروسته کړي. په دې اړه د فرانس پریس اجانس د راپور مهمې برخې احمد تکل اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتون بلینکن پرون د اسرائیلو له صدر اعظم سره له نږدې 2.5 ساعته خبرو وروسته وویل بنیامین نتنیاهو په غزه کې د اوربند د ټینګولو او د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو پر وړاندې د اختلافونو د لرې کولو لپاره د متحدو ایالاتونو وړاندیز ومانه. بلینکن په تل ابیب کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال له نتنیاهو سره خپلې خبرې ډېرې راغنده او ګټورې وبللې او وی ویل هغه په ټینګار سره ډاډ ورکړ چې د اختلافونو د حل د طرحې وړاندیز مني او ملاتړ یې کوي. هغه له حماس ډلې څخه هم وغوښتل چې دا وړاندیز ومني خو وی نه ویل چې آیا د متحدو ایالاتونو په طرحه کې د حماس اندېښنې او په غزه کې دننه د دوو ستراتیژیکو دهلیزونو د ادارې لپاره د اسرائیلو د غوښتنې مسله چې حماس رد کړې ده هم په پام کې نیول شوې دي که نه. امریکا، مصر او قطر له څو میاشتو راهیسې هڅه کوي په غزه کې اوربند ټینګ شي خو دا مذاکرات بیا بیا بې نتیجې پای ته رسیدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې که حماس واقعا د فلسطین خلکو ته اهمیت ورکوي او ادعا لري چې په یو ډول سره د هغو استازولي کوي نو باید دا طرحه ومني او د هغې د تطبیق د څرنګوالي په اړه د واضحو موافقو په برخه کې کار وکړي. حماس ډلې د بلینکن له څرګندونو یوه ورځ مخکې نتنیاهو د منځګړو د هڅو پر وړاندې د خنډ پر رامنځته کولو تورن کړ. د ډلې له منځګړو غوښتي وو څو هغه طرحه عملي کړي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د تیرې مې میاشتې په پای کې وړاندې کړې وه. حماس ویلي دي چې د امریکا د وړاندیز پاملرنه د نتنیاهو شرایطو ته ډېره ده. د ډلې نتنیاهو د منځګړو د هڅو د شنډولو مسؤل بللی خو له دې سره سره بلینکن په دې باور دی چې ښکیل اړخونه کولی شي په راروانو اونیو کې د دې وړاندیز په اساس پر مخ ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا یادونه هم وکړه چې د غزې د جګړې پای په سیمه کې امنیت او دایمي سولې ته د رسیدو یوازینۍ لاره ده. هغه هم دراز وویل چې له نتنیاهو سره په کتنه کې د اسرائیلي ښارګوټو د یهودي اوسیدونکو د تشدد مسله هم یاده کړه او ترې وی غوښتل چې د حل لپاره اقدام وکړي. بلینکن د غزې په تړانګه کې د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو د نښو پر څرګندېدو هم اندېښنه وښوده او د پولیو پر ضد د واکسیناسیون د پروګرام په برخه کې له اسرائیلو سره د امریکا د ګډې همکارۍ خبرې ورکړ. ښاغلی بلنکن پرون ماسپښین د اسرائیلو له ولسمشر اسحاق هرزوګ سره هم وکتل او د کتنې په پیل کې روان مذاکرات د اسرائیلي برمته او د خلاصون لپاره ورستای فرصت وباله او ویل دا یوې موافقې ته د رسیدو لپاره په مذاکراتو کې تاکونکې شیبه دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ډی ای او ولیکي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او امیل شنګوند ویلی د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای له نیول شوی پخوانی مشر جنرال فیض حمید سره دی له خیبر پختونخوا د امن خرابولو ترڅنګ په هیواد کې د اقتصادي او سیاسي بحرانونو رامنځته کولو هم حساب کتاب وشي. دا خبره د دې ګوند د خیبر پختونخوا مشر میا افتخار حسین پرون د پیښور په باچا خان مرکز کې د بابړې پیښې په یاد کې جوړې شوې یوې غونډې ته په وینا کې کړې. په دې اړه تفصیل شبیر جان راکړي.
دا عوامی نیشنل ګوند صوبای صدر می افتخار حسین د اگست په 19 مشال لیډو سره په خپل خبرو کې ویل چې د آی اس آی پخوانی مشر جنرال فیض حمید ډیر مخکې ول پکار وو، ځکه هغه او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ملتیا د هیواد جمهوری عدالتی پارلیمانی او سیاسي نظام ته ډیر زیان رسولې او دغه ډول د ځینې سیاستدانانو په بدنامولو کې ککړ وو.
دا جنرال فیض خوډیر پخوانی ول پکار وو، د عمران له پناجیز حکومت ور جمهوریت تباکو پارلیمنت تباکو ور سره چې کم دی عدالت تباکا د ټوله ته دا صرف د زمکه په بنیاد نیول چې په زمکه نیول دي دا ډیره وړه خبره نه دا کومي مجرم دي دا کوم وینس کړی او د نظام تباکړي پاکستان تباکړي چې څومره مطلب نه جزه کوي فلمونه جوړول کیسټ جوړول دا د خزو خاوند او د خلکو د لایف تباکول دا د جنرال فیس پیداوار په کار دي چې دا ټولو نیوي شو دي ته به ساري سزا ورکړي.
نوموړي بچا خان مرکز کې د بابړې د پیخي پیاټ کې راجوړو غونډه ته په خپل وینا کې ویل چې خیبر پختونخوا کې یو وار بیا امن او امان صورتحال ډیر خراب دی او ترهګری سیوا شوې ده او د دې ذمہوار د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان او جنرال فیض حمید یو بللو.
جنن د پاکستان کوم صورتحال جوړ دی په دې کې بیا چې کوم نیټور سازش پختنو ته ځکه چې په پاکستان کې بل کوم هغه د سر قربانې ته خاله نشي شه. نن بیا میدان ګرم دی جنرال فیض او د تسره ولاړ ملګری ټول دا د پختنو قاتلان دی قاتلان دی زما د پختنو د وینې قاتل دی او تر هغه پورې ګرانو ملګرو نه به پریدي چې تر څو د پختنو د یو وینې ساسکې بدن هم نه اخیستو د حساب کتاب راځي.
خو بیا د پاکستان تحریک انصاف مشرانو وار په وار دا تورونه اتکړي چې ګنې د دوی د ګوند یا د دوی د مشر عمران خان لوجه ترهګری سیوا شوی او وسوال بیا منظم شوی دی. دوی دریز لري چې ردی په وخت کې ترهګری تر ډیره حده ختمه شوی و. بل خو د نیول شوی پخوانی د ایسای مشر جنرال فیض حمید دا وخت قضیه روانه ده او هغه لا په خپل فینایوي کې هیڅ قسمه بیان یا دریز مخ ته نه دی راغلی. د مسلم لیگ نن مشر او پخوانی وزیر اعظم لخوا پنجاب صوبې ته د ارزان بجلی ورکول په معاملې مې افتخار حسین ویل چې خیبر پختونخوا په بو ارزان بجلی پیدا کوي او که د دې صوبې ولس لپاره هم بجلی ارزان نه کړ شو نو په بلونو کې به د تیلو نه پیدا کیدونکې بجلی اضافي پیسې یا فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز په وړمبي پړاو کې نه ورکوي او هغه ورستو به اسلام آباد ته په احتجاجي او دې لپاره مرکزی حکومت ته یو میاشت میاد ورکړی دی.
دا د بو بجلی ټولو کې ارزان بجلی مونږ به د بو پیسې ورکو دا چې په تیلو جوړیږي او په مختلفو نورو طریقو جوړیږي دا نه زمونږ د پاره جوړیږي او نه مونږ د دې پیسې بیا ورکو. مونږ به حق حلال پیسې ورکو د بو او دا غي نه پس به بیا مونږ نور بجلی بل نه ورکو که چرته دوی مونږ ته نظر ونه کو او دا بجلی ارزان نه
دا د ونه چې د مسلم لیگ نن مشر او پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف د اگست 14 پنجاب صوبې اورس لپاره 14 روپے یونټ د بجلی ارزانولو اعلان کړو چې د 2 میاشتو لپاره به وي او هغه صارفین څوک چې تر 500 یونټ د میاشتې کاروي. له هغه وروسته په سند صوبا کې د پیپلز ګوند او خیبر پختونخوا بلوچستان کې د عوامي نیشنل ګوند په شمول نور سیاسي ګوندونو هم په دغه پریکړه سخت نیوکه کړې دي چې ولې یوازې پنجاب صوبې لپاره دا پریکړه شوې ده، باید ټول ملک او هر یو صوبې لپاره دا ډول اعلان وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
د خبرونه په دې برخه کې وردو باجوړ ته باجوړ د لکې د بدمنې او هدفي وجنو لړۍ روانه ده. اغل ته خلک وایي چې په دغه شان پیښو کې زیاتې راغلې. تېر ورځ هم هغلته یو کاروباري تن سهار او یو پولیس غړی مازیګر د نامعلومو وسلوالو په ډزو وویشتل شو چې دواړه مړه شوي دي. د پولیسو سی ټی ډي محکمې قانوني راپورونه درج کړي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې دوی پرلتونه ولسي پاسونونه او احتجاجونه خو ډېر وکړل، خو بیا یې هم بدمنی کما یا ختمه نه شوه. د سیمې ولس ته هم وایي چې تر هغې چې دوی د سیاست او د قبیلو نه ووزي او به یوه خوله د امن دپاره حکومت ته د پای یو ټکی کیږدي، نو بیا ممکنه ده چې امن په سناسه ډول راشي. تفصیل زموږ همکار شانواز ترکزی بیانې.
په باجوړ کې د اتوار پورز دوه پیښو کې د پولیس غړي په شمول دوه تنه وژل شوي. د اګست په 13مه سهار د باجوړ یو کاروباري تن شیر زمين هغه وخت وژل شو چې د باجوړ تبلیغي مرکز سره نږدې د خپل ګاډي کوز شو. نامعلومه وسلوالو په ډزې کړې وي. دویمه پیښه هم پرون مازیګر هغه مهال شوي چې د باجوړ د ټرافیک پولیسو غړي حبیب الله جان د خار په ډاک قلعه نومې سیمه کې نامعلومه ترنو په ډزو ویشت. هغه زخمي شو او پیښور روغتون ته په لاره و چې مړ شو. د باجوړ پولیسو د دغه دواړو پیښو رپورټونه درج کړي. دغه قانوني رپورټونه سی ټی ډي په نوم د پولیسو محکمې سره درج شوي چې ملزمان پکې نامعلومه دي. دا چې باجوړ کې په تیرو وختونو کې هم دغه شان پیښې شوي، ولس پاڅېدلې، پاڅونونه یې کړي، پرلتونه یې وهلي او ورسره د سیکورټي او مقامي انتظامي لخوا ژمنې هم شوي چې د بدمنۍ مخنیوي او د هدفي وژنو ضد به عملیات کېږي. خو د عوامي نیشنل ګوند یو مشر او مدني فعال سید صدیق اکبر په خبره امنیت لا زیات خراب شوي.
د ریاست فرض دي چې هغه زمونږ د سر تحفظ راکې، مونږ ته جان تحفظ راکې، مونږ ته روزګار راکې، مونږ ته تعلیم راکې. خو د نن ورځې پورې ریاست په خپل ځمداري په کولو کې مکمل تور ناکام شوی او بار بار زمونږ غوښتنه هم دغه چې باید د پوسټونو باندې چې د سکیورټي سیوا کړی شي او پولیس او ولس چې د په شریکه باندې د یو بل سره تعاون وکړي او د خاورې د ښکلا دپاره او د خاورې د تحفظ دپاره پټلي ګامونه پورته کړي.
باجوړ کې نه یوازې کاروباري یا بیا د پولیسو غړي بلکې د سیمې سیاسي ډلو ګڼ شمېر غړي هم پناه شوي. په سیاسي ډلو کې تر ټولو زیات د جمعیت روم اسلام فیډر غړي په بمی چاودرو او یا بیا په هدفي پیښو کې وژل شوي. دغلته د پولیسو ضد کارکونکي او د سیمې عمومي مخور مشران هم وژل شوي دي چې د باجوړه د ځوانانو د ټولنې یو مشر او مدني فعال واجد الرشا مشال لري ته وویل تر هغې چې دوی بغیر د سیاسته د قبیلو د غریب او مالدار راوتلي نه وي او د خپلو خلکو پولیسو او د ټولو دپاره امن نه وي غوښتلې امکانات نه برابرېږي چې ګیرې دا شان پیښې ودرېږي.
چې لکه روزانه د ورځې دوه او درې کېږي چې چا ذمواري د سیکیورټي ورکول د هغو خلاف په موږ احتجاج وکړو. خو اوسو شالو به دومره زیاته شوله چې د ورځې دوه او درې دغه کېږي دا ټارګټ کېږي. نو موږ په کم یو باندې راوځو، موږ په کم باندې احتجاج کوو. په دې ریاست مونږ چغه وکړو چې تاسو زمونږ سیکیورټي هدفونه تاسو نشي پوره کولی. نور دا پاڅونونه هم ډیر شو، دا احتجاجونه هم ډیر شو، ریاست هغه شانتې خاموش دی او زمونږ ورځ په ورځ خلک شهیدان کېږي.
د باجوړ ځای خبریال فضل الرحمن چې د سیمې په امنیت، کاروبار او نور موضوعات رپورټونه جوړ کړي مشاد ریډیو ته وایي هغه ته چې د کاروباریانو سره لیدلي هغوی کې ګڼ شمېر کاروباریانو خپل سرمایه د باجوړ بهر انتقالول شروع کړي. د وویل د بدامنۍ د وجې ځایي کاروبارونه هم ډېر خراب شوي.
نه یوازې په روزګاریانو کې ویره تره خورېږي، بلکې هر یو تن د دې ویرې تره ښکار دی چې را زه د کور نه وزم نو ماښام به زه روغ راځم که به نه راځم. ځکه چې کوم پیښې راځي نو په دې کې اکثر داسې چې کوم دغه پرونۍ کومه پیښه شوې ده او دغه روزګاري چې کوم دی هغې پکې وجلې شوې نو داسې ډایرکټ د دوی ته داسې کوم تریټس هم نه وي او نه کوم دی دوی ځان ته داسې څه ویني چې ما به څوک وژني. خو چې داسې خلک مړه کېږي نو بیا د هر یو تن په زړه کې چې کوم دی هغه ویره تره سیوا کېږي.
دغه شان پیښو د مخنیوي دپاره په تیر وختونو کې د باجوړ ضلع انتظامیه او پولیس ویلي دوی وخت په وخت ځینې مشکوکو خلکو ضد عملیات هم کړي او دوی ژمن دي چې امنیت برقراره وساتي. د روان کال په 3 جولای چې باجوړ کې پخوانی سینیټر هدایت الله خان په بمی 14 کې ووژل شو نو د خیبر پختونخوا حکومتي ترجمان بیرستر محمد رسیف هم ویلو داسې پیښه د دوی حوصله نشي ماتولې. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو پر انستګرام بیلابیل خبری او تفریحی تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کول شي خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
د خبرونه په دې برخه کې بر جنوبي وزیرستان ته ورو ده د غسیمی اوسیدونکو وایي د سیمې خلک د نامنۍ له لاسه کړو کول تاړ شوې دي. د یو ځای خبريال ترڅنګ د سروکې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی پر مشال لیډو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د خلکو پر کورونو ماټر ګولې وروي او ځکه نو ګڼ خلک د خپل کورونو پرې خودو په حال کې دي. پوځ او یا هم د بر جنوبي وزیرستان انتظامی په دې اړه سندي ویلي. خو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د سیمې د خلکو یو استاد یې منی چې د بدر خلکو کړي کول پیل کړي دي. تفصیل اشتیاق مسید داور.
په بدر سیمه کې موجود خبریال انور ماسید دغه حل مشال ریډیو ته په دا رنگ بیانوي.
د سروکې سیمې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی ویایي چې د وسلاولو له طرفه په پوز باندې د برید په وخت د پوز سرتیری د عام خلکې په کورونا باندې د مارټر ګولو استعمال کوي چې په وجه یې د بدر سیمې ځنې کلینا خلک په کډه کولې باندې مجبور شوي دي.
ستاره تاریخ باندې د فوج چې کوم زمور کسان دی سره قومي مشر نو ستای وشو د دې طرف دا وا چې طالب په کلی چې کوم ابودی دو د نه پدې بن دازینه کوي او یا د فوج یا د اف سی طرف نو چې کوم ماټر دا یا ور سره نور اسلادو په خلک بن دازینه کوي نو په دا غرنګ ډیر بد حالت دی چې وته کوم رنگ خل دی شنګای دی ا مکمل براون دی د حکومت زمور سیادو چې میجا حکومت رواستلی دی امن په نوم باندې مش پار صورت باندې امن زنه وګړي او نن بیا ور حکومت ور چک دی او په دنګ خلک باندې ټوپه ګولې وراوي او تر خلک چې کوم د خپل بل بچ سره وته ژوند شي کولای.
مشال ریډیو چې د بدر سیمې حالات په باراکښې د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان سره تماس ونیولی هغوی په ځواب کښې وویل د بدر سیمه مشرونه دا هم ویل چې حکومتي چارواکي دا یې په سیمه کې د امن حالات شکاولې د پوره د زربېړواندي ګامونه پورته کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبري غړای دا او د خبري غړای په دې برخه کې تاسو پام د سیلاب په اړه یو موضوع تر راغروم. د سیلاب نو متاثره د سوات او چترال د لولری پرتو سیمو کې خصوص مکه کرل شروع کړی دي چې لوجی دوی د پیسو غټولو جوګه شوې دي. دغه کروندګری خدي وایي کروندې لوجی نه صرف تازه سبزیانی د کور پخلی د پاره په کار راولي بلکې دینه مالی ګټه هم ترلاسه کوي چې پر د کور نور ضرورتونه پوره کوي. په دې اړه نور تفصیل د خالد انیاس پر راپور کې.
د سوات مټلتان 50 کلنه اختر بیبي د کور مخې ته خپل پټی کې د الوګانو تیار فصل ته خوشاله ولاړه ده. د اختر بیبي خوشحالي د هغې په مخ د مسکا نه ښکاره په نظر راځي. اختر بیبي وایي 15 بچی دي چې کله سیلاب راغلو نو دوی ډیر متاثر کړل. یو دکانی سیلاب وړې او فصلونه هم ورلا خراب کړي. دا وای دا الوگان به خپل ضرورت لپاره استعمالی او سبا بازار کې خرڅی چتری نبا د ماشومانو د سکول خرچ لپاره پیسې اګدی
او سره واشو کنه هغه وو واسو خپل کور ماشومانو تعلیم هم کوي بس هغه له خاص کېږي او وړه ماشومانو ته هغه له بس چې خاص ما سم هغه هم کوي او دا ویان هم هغه نه کېږي او هغه وو واسو نو بس سبزی نو هغه سبزی به اوس ماته ای او بس او منډی ته وړي هغه ته خسي او ځان له هم پخي.
دوه دیرش کلنه شکیلا بی بی هم هغه ښځو کې شامل ده کوم چې د ملګری ملتونو پرمختیایي پروګرام یو این ډی پی ګلاف 2 لاندې تخمونه او د کروندې لپاره ضروري سامان لکه بیلچۍ، رمبی او نور سیزونه ورکړل شوي دي. شکیلا بی بی وای فصل کرلو لوجې ځانلا او بچولا جامې هم اخلي او د کور نور ضرورتونه به هم پوره کوي. دا وای د سوات او چترال لری پرتو علاقو خزی تعلیم یافته ندی نو دی کروندې لوجی هغویتا ډیری مالی ګټي ترلاسه شوی دی. سیلاب نا متاثرہ چترال او سوات ترسنگ دبردیر او بر کوهستان شپک سوا شل خزوتا کروندی نا وڑاندی تربیت هم ورکولی شی. تربیت نا رستا سیلاب نا متاثرہ دغه خزی خپل کور یا پټی کی سبزیانی کری فرزانہ د یاد پروگرام لاندی خزوتا تربیت ورکئی. مشال ریڈیو سره خبرو کی فرزانہ اوی چې دا خزی ډیری تکړه دی صرف موکو ورکولتا اړتیا لري.
نو دوی تمون دا طریقې خایو چې ډیزیز رام شي تاسو په کومه طریقه تاسو کنټرول کولای شئ یا د موسمی حالات چې کوم تبدیلی را روان دي هغه کې تاسو د کم ویجیټیبل سلیکشن کولای شئ په کومه طریقه دا هغه غسوینګ تاسو مینیج کولای شئ چې تاسو د زیات دغه نه تاسو بچ شئ د نقصان نه. په غر کې دوه غټ ایریا اویلیبل نه وي خو دا وړي وړي زمکې دي کنټوور دي د کورونو سره لګ لګ ځایونه دي نو په دې کې په لګ ځای کې تاسو زیات پروډکشن څنګه اغستې شئ نو هغه ټیکنیکس ورته خایو.
د چترال لری پرتی سیمی آرکاری حجره بی بی هم د کور خواته کانال زمکه کې الو لوبیا او مټر کرل دي. دا لګیا د پټی کې د کرلو سبزونه غنده بوټي لری کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې حجره بی بی اوی چې چترال کې سیلاب لوجی خلکو ته ډیر مالی زیان اوریدلې دي او د لکونو روپو تاوانی شوه دي.
سپته همي کې بیا دتی سنی
دا وای دا تاسو چې کوم پټی ښکاری پدې کې مو مټر کرلې دي پدې کې مو لوبیا هم کرلې ده او پدې کې مو الو هم کرلې ده. دا وای د دې لوجې نه صرف مونږ ته تازه سبزی ملاويږي بلکې دا مونږه خرڅو هم د کومې چې مونږ ته مالی ګټې ترلاسه کیږي او مونږ پدې باندې د خپل کور خرچه پوره کوو. د ملکن ریجن نان ټمبر فارسٹ ڈپٹی ڈائریکٹر نور رحمان مشال ریڈیو تا پدی اڑ اوی سیلاب نا متاثرہ سیمو کی د سڑو ترسنگ خزی هم فصلو نہ کری ولی سیلاب دویتا ډیر نقصان رسولے. دی وای دا قسمه پروگرامونو سره خزی نه صرف خپل معاشی توګمان دی خود مختار کی دی شی بلکې د کور د سړو مرسته هم کولی شي.
آگے الو آمدن شو دا مٹر و شو داغے نو پاگے وجہ بانی ددی معاشی حالات چکم دی نو آگا امپروو کی گی اور دا سے قسم ایکٹیویٹی چکم یو این ڈی پی شو یا گلاب شو یا نورم انٹرنیشنل ڈونر دی نو آگا ڈونر تا ریکویسٹ ہے چیرا دا خلق چکم دی دا ڈیر زیاد افیکٹڈ ایریا سر تعلق ساتھی ددی زنانو تا ڈیر زیاد تکلیف تے اور دا سے قسم ایکٹیویٹیز دل تک لانچ کرے شی چی ددی معاشی حالات ددی زنانو چکم دے نو آگا امپروو شی.
دا ملگری ملتونو دفتر ترمخا دا کال 2022 سیلاب لوجی پاکستان کی 3 کروڑ دیرش لکھ خلق متاثر شوی دی چپکی شپارس لکھ خلقو تا اس ہم دا امداد ضرورت تے ولی دیالس لکھا بی کور دی. د قدرتی افتونو په وخت پاکستان د نظم اداري ان ډي ام اي تر مخه د کال 2022 سیلاب له عمله 2.3 لک کورونا تباه شوي او 3.3 ایکړه رګبي باندې ولاړ فصلونه سیلاب کې لو شوي دي. خالدانیاز مشال ریډیو چترال.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبري غړې د رښتی راپور تاسو پام راګرځوم. د خیبر پښتونخوا د لوبو ادارې د قبایلی د لوبو د لوبغاړو لپاره د درې ورځې د لوبو د میلې تابعیا کړي چې د اگست په 13مه پایته ورسیده. د لوبو میله کې د کرکټ، بیډمنټن، فوټبال لوبې شامل وي. د ادارې په وینا چې د لوبو میلې تابعیا کولو مقصد د قبایلی د لوبغاړو ته په ملکی سطح د لوبو کولو موقع ورکول وو. تفصیل د عظمت علي شان اورو.
د لوبو میله کې د کرکټ، بیډمنټن او فوټبال لوبي شامل دي. د ادارې په وینا چې د لوبو د میلې د تابعیا کولو مقصد یې د قبایلی ضلعو لوبغاړو ته په ملکی سطح د لوبو کولو موقع ورکول وو. د خیبر اوسیدونکي نومان شاه مشال ریډیو ته وویل چې د میلې په دویمه برخه کې دي د لوبو شمیره هم سیوا کړي او ځانانه لوبغاړو ته هم موقع ورکړي شي
چې مونږ ته لګ نور ګیمونه مونږ ته راوړي. دغه شانتی له مونږ به پریکټس کو، مونږ د ځوانان به نورم راپاسیږي، دا گیم به کیږي، مونږ به خو روانو. مونږ د خپل مشرانو ته دا فیل دی چې مونږ ته لکه نور گیمونه هم افر کی، صرف دا یو گیم نه چې مونږ ته نور گیمونه هم لکه اویلیبل کی.
دا لوبو میله کې د قبایلی ضلعو او ډیویژنو 1455 لوبغاړو برخه اخیسته وه. د لوبو په پای کې غوره لوبغاړو ته نقد پیسې او مډال هم ورکړل شوې. د لنډی کوتل اوسیدونکي ذاکر شاه مشال ریډیو ته وویل چې قبایلی ځوانانو ته په خپل سیمو کې د لوبو میدانونه د نشت برابر دي، باید حکومت ته هغلته د لوبو میدانونه جوړ کړي.
مونږ هلته کې ډیر په مشکل سره پریکټس کوو، مونږ آؤٹ آف کورٹ پریکټس کوو، مونږ کورٹ نشته، تر اوسه پر مونږ کورٹ نه اویلیبل. مونږ ته ډیر زیات تکلیف دی هلته کې ځکه کې پریکټس کولو. ما خپل سسٹر دی خو راوستله دا تصویر خو علی دلته کې دا سې کنه مونږ خپل ځی کې نه کوشتا، نه پریکټس تا، نه سپورټ تا، بیا څنګه راولم، په کوم خوای راولم، په کوم ځی راولم. دلته کې اوس وګوره د زنانه پر ایونت نشته، س کوټه ورته نشته، س نور څه څه نشته، س سایل ورته نشته، نو به مونږ په کوم راولو. بالکل خو هغه ته ګیمونو ته لګ سپورټ ورکی، لګ هلته ګراوندونه آباد کی، لګ د نور ایجوکیشن دا لګ خیال ساتي. نو ان شاء الله مونږ امید ساتو د خپل مشرانو چې هغه مونږ ته سپورټ راکړي.
د لوبو پای کې د کرکټ مقابله ممند او د بیډمنټن پایلوبا باجوړ وګټلا. د لوبو د میلې تنظیم کوونکی ایوب خان مشال ریډیو ته وویل چې د مالی ستونزو له وجې د لوبو په میله کې یوازې درې لوبي او صرف قبایلی نارینه لوبغاړي شامل کړي وو.
فیز 1 چې کوم هغه کې کیټ، بوټس، انسټرومنت د دې چې څه شې دي هغه ورکړی شوی او بیا د هغه سکالرشپ هم ورکړل کوم منتلی سټیپن چې کوم هم ورکړی شوی دی دوی ته. خو بیا د اخیری سټیج چې کوم مخبلو کې مقابلې وي د لپاره فند نو د فند کمی د وجې دي دا گیمونه مختص کړ، درې گیمونه کړ چې د کرکټ او فوټبال او بیډمنټن. زنانه قبایلی ازلا کې خو په ټریننګ کیمپ کې نشي راتلې کورنه روزانه او ایونت چینو هغه یو سورز د لپاره مخصوصي نو هغه بیا راځي. لکه میجر گیم قبایلی ازلا کې کیږي نو هغه کې 5-6 د فیمیل یونټ وی نو دا اوس را روان کس کیمونو کې کی د میجر گیم کراغه نو یې کې بزنانه وی. خو ټریننګ کیمپ کې ځکه چې هغه لوکل وی، لوکل خلک خپل زنانه روزانه ټریننګ ته نشي استولې.
د خیبر پختونخوا د لوبو د ادارې په وینا چې راتلونکي میاشت نه په صوبه کې انډر 16 یا د 14 کالونو د کم عمر لوبغاړو لپاره د ټیلنټ هانټ په نوم یو پروژه شروع کوي چې پکې به د صوبې غوره لوبغاړو ته د لوبو سره 15,000 د میاشتې وظیفه هم ورکول کیږي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسه د ډیرای اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو، د سهار له نهو د مخم تر و بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه 625 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.